بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسره جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لاره که پری رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزت من اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. نن د دوشنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې 14مه د 1442 هجری قمری کا د زکادې د میاشتې 3مه او د 2018 میلادي کال د جون د میاشتې 14مه نیټه ده. خواګور دن کو تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدل شي، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د نفوذ زیاتېدل نومیږي. ورپسې د تاریخ باندې پروګرام لرو، بیا به د کورونا وایروس په حق لا ځنګړی پروګرام درته وړاندې شي او په اخر کې به ایران په 13 کې پروګرام هم درته واورو. خواګوردونکو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شي او هلته خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د سهار 9 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د هیواد له خلکو سره خبرې کوي. امریکا د بشریت پر ضد جنایت کې شریک ده او طالبانو د 150 ولسوالیو د نیولو ادعا کړې ده. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود به له خلکو سره خبرې وکړي. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیات الله العظمى سید علی خامنائی به د ولسمشرۍ د 14 پړاو د انتخاباتو د ترسره کېدا په درشل کې د جون د میاشتې په 14مه نیټه د ماښام په 8 بجې د ایران له ملت سره په ژوندی او مستقیم ډول خبرې وکړې. د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود وینا به د هیواد راډیو او ټلویزیون ادارې صدا او سیما له ټولو ټلویزیون چینلونو او راډیوګانو د غراس په ټولنیزو انټرنیټ پاڼو کې د خامنائی .ir سایت او د پاڼو لخوا په ژوندۍ بڼه خپره شي. د ایران د ولسمشرۍ د 14 پړاو انتخابات د روان میلادي کال د جون د میاشتې په 13مه نیټه ترسره کیږي. کاناډا د ایران خارجو ته د رایو د اچولو اجازه نه ورکوي. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت د کمیسون ویاند ابوالفضل اموی ټینګار وکړ، کاناډا په خپل هیواد کې د ګڼ شمېر ایرانیو لاشتون سره سره هغوی ته په انتخاباتو کې د ګډون فرصت نه ورکوي. هغه زیاته کړه، له بشر دوستانه اداګانو سره سره د کاناډا کړچار د دې خودنه کوي چې د کاناډا حکومت په دغه موضوع اعتقاد نه لري او د ایران خارجو ته په انتخاباتو کې د سالم ګډون اجازه نه ورکوي. د ایران دغه چارواکي ویل ضروري ده چې په انتخاباتو کې د ایران د خارجو د زیات ګډون کولو زمینه برابره شي او په همدې اساس په داخل کې یو شمېر هڅې شوې دي او په خارج کې هم کوششونه روان دي. د کاناډا حکومت د چټي دګانو په مطرح کولو سره په خپل هیواد کې د ایران د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ایران د خارجو د ګډون لپاره د ضروري شرایطو له رامنځته کولو ډډه کړې ده. په واشنگټن کې د ایران د ګټو د ساتونکو دفتر سرپرست مهدی عطافت هم ویل د امریکا په اوریګان ایالت او بوپالو ښار کې د انتخاباتو د رایې لپاره دوه حوزې ټاکل شوې دي چې په کاناډا کې هستوګنه د ایران خارج وکولی شي هلته خپل رایې صندوقونو ته واچوي. ایران په قدرت سره سوله ییز اټومي پروګرام پر مخ بیایي. اسنا خبری اژانس راپور کړی په نړیوالو چارو کې د ایران د اسلامي شورا د مشر ځانګړي مرستیال حسین امیر عبداللهیان ټینګار وکړ د ایران اسلامي جمهوریت په قدرت سره سوله ییز اټومي پروګرام مخ ته بیایي. هغه پرون زیاته کړه د ایران پر ضد د امریکا د زیاتو بایکاټونو د لغوه کېدو دینی تحقق لپاره باید په اټومي خبرو کې په زیاتو غوښتنو باندې ټینګار وکړو. حسین امیر عبداللهیان ویل دغه منطقي روده د امریکا او د اروپا د دریو هیوادونو بریتانیا، فرانسې او جرمني د متناقض او ګډوډ کارچار په مقابل کې ښه نتیجه ورکوي. په نړیوالو چارو کې د ایران د اسلامي شورا د مشر ځانګړي مرستیال حسین امیر عبداللهیان ټینګار وکړ د امریکا د بیا بیا ژمنو ماتولو او د وادو د خلاف ورزیو پر اساس د کارچار پیژندلو زیاته بېتیمدي دود کړې ده. د اټومي تړون د ګډ کمیسیون خبرې ترې د استرالیا هیواد په پلازمینې وینا کې دوام لري. د ایران اسلامي جمهوریت ټینګار کړی چې هغه وخت به خپلو اټومي ژمنو ته ورستون شي چې امریکا په عمل کې د تهران پر ضد ټول بندیزونه ختم کړي او ایران د امریکا د دغو بندیزونو د لغوه کولو رښتینوالی معلوم کړي. د امریکا اقدامات د بشریت پر ضد جنایت فارس خبری اژانس راپور کړی د ایران د باندنیو چارو د وزیر د سیاسي چارو مرستیال سید عباس عراقچی په دې خبر اسره چې د امریکا اوسنی حکومت د بشریت پر ضد جنایت کې شریک دی ډاګی نکړه د ایران خلک حتی یوه ورځ هم بایکاټ لاندې نه وي. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر د سیاسي چارو مرستیال او د وینا په خبرو کې د ایران د ګډون کوونکي پلا یو مشر عباس عراقچی بیګا په ټویټر پیغام کې ویل امریکا په تیرو دریو کلونو کې د دنیا په هر ځای کې د ایران په خارجو باندې غیر قانوني او وحشیانه بایکاټونه لګولی دي. عباس عراقچی زیاته کړه د امریکا او سینه حکومت چې یو سل څلور څلوېښت ورځې کېږي واقعي دی د بشریت پر ضد په جنایت کې شریک دی. هغه زیاته کړه امریکا به لومړی قدم اخلي او ټول اقدامات ترسره کړي او وروسته به د ایران اسلامي جمهوریت د امریکا د اقداماتو رښتینوالی معلوم کړي او بیا به ایران خپلو ژمنو ته ورستون شي او دغه زموږ د کار معیار دی. په افغانستان کې کورونا ناروغي زیاته شوې ده. شفق نه خبري اژانس راپور کړی د افغانستان د روغتیا وزارت پر نوویل په تیرو څلور ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایروس له کبله 15 کسان وژل شوي او دا په هیواد کې په څلور ساعتونو کې د دغه ناروغۍ له کبله د وژل شوي کسانو تر ټولو زیاته مړینه ده. په افغانستان کې د کورونا وایروس له کبله د دغو 15 کسانو په وژل کېدا سره په هیواد کې د دغه ناروغۍ له کبله د ټولو وژل شویو کسانو شمیر 3,612 تنو ته ورزیات شوی دی. په افغانستان کې د کورونا وایروس په دریمې څپې کې په دغه ناروغۍ د ککړېدونکو او ترې د وژونکو کسانو شمیر بیخي زیات شوی. د افغانستان د روغتیا وزارت سرپرست وحید مجروح پرون په دې خبر سره چې ایران هر ورځ د مایا اکسیجن غاز دوه ټانکرونه د افغانستان شمال او لیدی سیمو ته استوي ویل له ایران څخه د اکسیجن غازو 4,500 سلندرونه به زر افغانستان ته ورسیږي. طالبانو د دیرشو ولسوالیو د نیولو ادعا کړې ده. شفق نه خبری اژانس راپور کړی د طالبانو ډلې ویان ذبیح الله مجاهد پرون ادعا وکړه چې د دوی کسانو څلوېښت ورځې کېږي دیرش ولسوالۍ نیولې دي. خو د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو د دغه ادعا په ردولو سره ویلي دي حکومتي عسکرو په ځینو سیمو کې تاکتیکي شاتګ کړی. له تیرو څو ورځو راهیسې د طالبانو ډلې غړو د افغانستان په بېلابېلو ولسوالیو باندې بریدونه زیات کړي دي. د افغانستان پوځیان د هیواد د بېلابېلو سیمو د دفاع کولو په حال کې دي. په افغانستان کې دغه حملې او جنګونه په داسې حال کې دي چې د جنګونو او د نښتو د ختمولو لپاره د طالبانو ډلې او د کابل د حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو نوې پړاو په تېرې چهارشنبې ورځ په قطر کې ترسره شوی دی او دواړو لورو د خبرو په بهیر کې د چټکتیا او د راتلونکو خبرو اترو د ایجنډا په هکله موافقه کړې ده. په افغانستان کې د جنگونو د ختمولو لپاره د طالبانو ډلې او د حکومت ترمنځ د سولې خبرې ترې لا تیر میلادي کال راسې په قطر کې پیل شوې دي خو د امریکا د لاسوهنو په وجه تر اوسه هیڅ نتیجې ته نه دي رسیدلې. د پاکستان د بنو سیمو د خلکو پر لته دوام لري. زمون خبريال راپور کړي د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په بنو کې د جاني خيلو د خلکو پر لته پرون څورلسم ورځې ته ورنوتلی ده او ګډونوالي غوښتنه کړې ده چې په یاد سیمه کې د امنیت لپاره جدي ګامونه پورته کړي. دغه پر لته د ځای مشر ملک نصیب خان تر وژنې وروسته پیل شوې ده. نوموړی څوارلس ورځې وړاندې هلته نامعلومو کسانو په ډزو وژلی و او مړی له هم په پرلته کې د احتجاج په توګه کېښودل شوی دی. ځایي ولس دا پرلته د یو شمیر سیاسي ګوندونو په ملاتړ سره پیل کړی ده او له پیل راسې پکې یو شمیر سیاستوالانو هم ګډون کړی دی. د تېرې چهارشنبې په ورځ د عمومي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا صوبې د مشر ایمل ولی خان په مشرۍ د یاد ګوند یو پلاوی هم په دې پرلته کې ګډون وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د پرلته وهونکو غوښتنې دې زر تر زره ومنل شي. د فلسطین مقاومت به د اسرائیلو پر ضد د مقابلې سیاست غوره کړي. فارس خبري اژانس راپور کړی د فلسطین د اسلامي مقاومت حماس غورځنګ یو مشر اسماعیل رضوان د صهیونیست رژیم د لومړي وزیر په توګه د نفتالی بینیت انتخابیده ته د غورځنګ په لومړي غبرګون کې د باندیانو د دوسیې په وړاندې د اسرائیلو دندې ته اشاره وکړه. اسماعیل رضوان ویل هر څوک چې د اسرائیل لومړی وزیر وي موږ به د هغه په مقابل کې د پراخې مقابلې سیاست غوره کړو چې د ازادۍ لپاره د فلسطین د ملت لرلید محقق کړو. د فلسطین د حماس غورځنګ د غړي زیاته کړه د اسرائیل نوې لومړی وزیر نفتالی بینیت باید پوه شي چې د بندیانو د تبادلې د سیاست د غازی ترنګ د کله بندي او د لغوه کېده او یا د بیا رغونې په شمول بل هیڅ دوسیه سره تړاو نه لري. هغه ویل کچیرې د اسرائیلو نوې لومړی وزیر غواړي د بندیانو تبادلې دوسیه ختمه شي باید په کامل ډول د فلسطین د مقاومت غوښتنو او شرطونو ته ځواب ورکړي. د صهیونیست رژیم پارلمان له ډېرو شخړو او تاوتریخوالو وروسته په نهایت کې د 950 مخالفو رایو په مقابل کې په 70 موافقو رایو سره د نفتالی بینیت او د یایر لاپید په مشرۍ د صهیونیست رژیم نوې کابینې ته د باور رایه ورکړه. د نفتالی بینیت او د یار لپید کابینه د رای په اکثریت سره د پارلمان اعتماد ترلاسه کړ او په دې ډول د بنیامین نتنیاهو 12 کاله لومړی وزارت پای ته ورسېده. د صهیونیست رژیم د یمینی ګوند مشر نفتالی بینیت به تر 2023 میلادي کال پورې د دغه رژیم لومړی وزیر وي او له هغه وروسته به د یش عتید ګوند مشر یار لپید لومړی وزیر شي. عربستان د امریکا او د اسرائیلو د ګټو لپاره کار کوي. فارس خبری اژانس راپور کړی د یمن د ارشاد وزارت ټینګار وکړ چې د سعودي عربستان علي سعود رژیم د امریکا او د صهیونیست رژیم پروژې ته په خدمت کولو کې د خپل قرارول په چوکاټ کې د پرله پسې دوهم کال لپاره د خارجي هیوادونو حجان له حج څخه منع کړي دي. د یمن د حج د چارو او ارشاد وزارت ویل ښه خبره ده چې سعودي عربستان علي سعود رژیم د دې پر ځای چې په حج باندې بندیز ولګوي د خارجي حاجیانو د شتون لپاره سم او صحیح تدبیرونه او پروګرامونه غوره کولای. د یمن د ارشاد وزارت زیاته کړه هغه کسان چې په حج باندې له باندې څخه ګټه پورته کوي د اسلام دښمنان دي چې په سر کې امریکا او اسرائیل دي کوم چې د حج د ځنونو لپاره ستر خطر ګڼي ځکه چې حج د اسلامي امت د وحدت د پیاوړتیا لپاره نړیواله اسلامي غونډه ده. د یمن د ارشاد وزارت د اسلامي نړۍ له پتیاله یو ملتونو وغوښتل چې د سعودي عربستان د علي سعود رژیم دغه خپل سره اقدام وغندي ځکه چې د دغه کارچار په وړاندې چوپتیا غوره کول جرم دی او بیا سترګې ورباندې پټې نه کړو. د سعودي عربستان د حج وزارت په تیرې شنبې ورځ وویل روان کال د حج مراسم به هم د تیر کال په شان د عربستان د حاجانو په ګډون سره ترسره شي او د کورونا وایرس په وجه به د حج په مناسکو کې هیڅ خارجي زیارتوال ته ګډون ورنکړی شي او د امریکا ولسمشر به د روسیې ولسمشر ته خبرداری ورکړي. زمون خبریال راپور کړی د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن ویل ولسمشر جو بایډن د ماسکو د بې پروا او د تاوتریجن اقداماتو د دوام په بڼه کې ولادیمیر پوټین ته خبرداری ورکړي. بلینکن له سینین ټلویزیون سره په مراکې کې په دې خبرې سره چې هغه څه چې د امریکا ولسمشر جو بایډن غواړي د روسیې د ولسمشر پوټین لپاره روښانه کړي دا دي چې واشنگټن له ماسکو سره د یوې اټکل وړ او د پایدار اړیکې کوشش کې ویل کاچیر روسیا بې پروا او تاوتریجنو اقداماتو ته دوام ورکړي نو موږ به ستاسو غبرګون ورته وښیو. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غاک.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ایډیو عزتمن اردوونکو، اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کو چې په افغانستان کې د طالبانو ډلې د نفوذ زیاتېدل نومېږي. د طالبانو لخوا په افغانستان کې د نامنۍ او تاوتریخوالي دوام په داسې حال کې دی چې د دغه هیواد په ځینو ښارونو او ولسوالیو د نیولو لپاره هڅې زیاتې شوي دي او د خلکو ترمنځ د اندېښنې هم زیاتې کړي دي. د افغانستان په شمال کې د طالبانو درنده تلفات او د ولسوالۍ نسکورېدا دوام لري. په افغانستان کې د ولسوالیو د نسکورېدا په دوام کې د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ هم د طالبانو لاسته ورغلې ده. دا په داسې حال کې دی چې د شاهین د 209 کلي اردو قومندانې وایي امنیتي عسکرو د تلفاتو د مخنیوي په خاطر خپل ځای پرېښودلی دی. په وروستیو کلونو کې د زارې ولسوالۍ په ځلونو د طالبانو له حملو سره مخامخ شوي او د نسکورېدا ته درشله ولاړه وه. د زارې ولسوالۍ په داسې حال کې نسکوره شوه چې په وروستۍ یوه اونۍ کې د پریاب، دولت او کیسار ولسوالۍ او د سرپول سوزمه هم د طالبانو په لاس نورکورې شوي دي. د طالبانو په وسیله په افغانستان کې د نامنۍ او تاوتریخوالي دوام په داسې حال کې دی چې د دغه هیواد په ځینو ښارونو او ولسوالیو د نیولو لپاره هڅې زیاتې شوي دي، خو د خلکو ترمنځ اندېښنې هم زیاتې کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو د جنګ غوښتنو زیاتېدل په اوسنیو شرایطو کې د نامنۍ د ژورتیا لپاره د غډلې د انګیزو په اړه بېلابېل ګمانونه مطرح کړي دي. په افغانستان کې نرمۍ په داسې حال کې زیاتې شوې دي چې امریکا فیصله کړې ده د 2018 میلادي کال تر سپټمبر میاشتې پورې له دغه هېواد څخه خپل پوځیان وباسي. له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو د بهیر د پیلېدا په هکله د افغانستان د حکومت او خلکو ترمنځ له رامنځته شوې تمې سره سره سپینې مڼې په تېرو اونیو کې د خپلې ژمنې د اجرا کېدا په لاره کې یوازې په افغانستان کې له خپلو ځینو اډو عسکر ویستلي دي او نور اډو ته یې منتقل کړي دي. په حقیقت کې امریکا یوازې خپل عسکر ځای پر ځای کړي دي او له دغه هېواده د عسکرو د وتلو رسمي راپور یې نه دی خپور کړی. په داسې شرایطو کې دا ګومان مطرح دی چې طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالو په زیاتولو او د ځینو ولسوالیو په نیولو سره له افغانستانه د وتلو لپاره په امریکا د دباو د ملولو په لټه کې دی. دا ګومان هم شته چې طالبان په لټه کې دي په افغانستان کې د نامنۍ او د تاوتریخوالو په زیاتولو سره د افغانستان له حکومت سره په خبرو کې زیات امتیازات ترلاسه کړي. طالبانو په داسې شرایطو کې د خپل جنګ او تاوتریخوالي لمن پراخه کړې ده چې تمه کې دا خبره اترو ته د دغه ډلې په ورګډېدا سره د باور جوړولو لپاره تاوتریخوالي کام کړي. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ، او تاسو زموږ یو ساته سهارنۍ پښتو خپرونه اورئ.
د تاریخ پاڼه.
ډیر عزتمنو اورېدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 هجري لمریز کال د غبرګولې د میاشتې 24 نیټه ده چې د 1442 هجري قمري کال د ذی القعده یا میانې د میاشتې له درېمې او د 2021 میلادي کال د جون له 14 نیټې سره برابره ده. دو سوا پینزات یا کال پخواه د 1386 میلادی کال د جون په 14 نیټه فرانسوی فیزیک پو چارلز اگوستین دی کولمب وزیجد. هغه د زده کړو له ترسره کولو وروسته د الکتریسیټي او مقناطیس په زمینو کې تدریس پیل کړ او په دغو زمینو کې له ځانه زیات تالیفات په یادګار پرېښودل. کولن له تدریس سره سره خپلو تحقیقاتو هم دوام وکړ او بالاخره د فیزیک په علم کې د داسې قوانینو پر برابرولو بریالی شو چې د هغه په نوم، یعنی د کولن په قوانینو نومول شوي. دغه فرانسوي فیزیک پو په 10 کلنۍ کې مړ شو. 201 کال په خوا د 1300 میلادي کال د جون په 14 نیټه د مصر عسکرو د محمد علي پادشا په قومندانۍ پر سودان حمله وکړه او د دغه هیواد یو ستر شمالي برخه یې ونیوله. په همدې سره په یو وخت انګریزان هم د سودان پر جنوبي برخې په حملې سره پر دغه سیمې مسلط شول، خو د سودان خلکو د مهدي سوډاني په مشرۍ له 1301 میلادي کال څخه د مصر د سلطې او د برطانیې پر خلاف خپل مبارزه پیل کړه او په 1315 میلادي کال کې مصري او انګریزو ځواکونو ته یې سخته ماته ورکړه او د خپل هیواد پراخه برخه یې آزاد کړه. خو په 1391 کال کې مهدي سوډاني د مصر او برطانیې له ګډو ځواکونو څخه ماتې وخوړه او د هغه تړون له مخې چې برطانیې او مصر یو کال پس په خپلو کې لاسلیک کړ، د سوډان واک په ګډه توګه په اختیار کې واخیست. سوډان د 1956 میلادي کال په جنوري کې بشپړه خپلواکي ترلاسه کړه. یو سل 12 کال په خوا د 1300 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې په 24 نیټه مشروطه غواړي مجاهدین تهران ته ورسېدل او د ورکوټ استبداد پړاو ختم کړ. له قزوین څخه د ګیلان د مجاهدینو او اصفهان له لارې د بختیاري مجاهدینو په ننوتلو او د 1300 لمریز کال د غبرګولی په 24 نیټه د تهران ښار په فتح کولو سره محمد علي شاه قاجار د یو پړاو لنډې خوله لانجو ډکې باچایي وروسته د قدرت له څوکۍ لیرې کړای شو او د ورکوټ استبداد پړاو ختم شو. له قزوین څخه د ګیلان د مجاهدینو او د اصفهان له لارې د بختیاري مجاهدینو په ننوتلو او د 1300 لمریز کال د غبرګولی په 24 نیټه د تهران ښار په فتح کولو سره محمد علي شاه قاجار د یو پړاو لنډې خو له لانجو ډکې پاچایي وروسته د قدرت له څوکۍ لیرې کړای شو او د ورکوټ استبداد پړاو ختم شو. دا چې د روسانو په قدرت باندې په تکیه سره د هیواد د خلکو د غوښتنې په وړاندې سخت مقاومت کړی و، پلازمینې ته د مجاهدینو له ننوتلو له خبرېده او د روسانو له واقعې ملاتړه ناهیلې وروسته په اندېښنې سره د ټانګې څخه په استفادې سره د روسیې سفارت ته پناه یوړه او په دې توګه د ایران په تاریخ کې یو نوی فصل پیل شو. د تهران فتح کوونکو وروسته په یوه غونډه کې محمد علي شاه له واکمنۍ څخه ګوښه کړ او د هغه زوی احمد شاه یې په دې مقام وټاکه. د تهران فتح کېدل نه وروسته او له سلطنته د محمد علي شاه قاجار ګوښه کېدل، د وړوکې استبداد ختمېدل او د ملي شورا د دوهم پړاو د جوړېدو پیل و. یو څلوېښت کاله پخوا د 1315 هجري لمریز کال د غبرګولی د میاشتې په 24 نیټه مجاهد عالم آیت الله غلام حسین تبریزی عبد خدایی په 9 کلنۍ کې وفات شو. هغه د دینی علوم و مقدمات په تبریز کې تیر کړ او وروسته نجف اشرف ته ولاړ او د علامه سید محمد کاظم یزدی په محضر کې د ترقی درجه کج کړې. آیت الله عبد خدایی بیا په ایران کې د رضا خان د استبدادي حکومت په وخت کې په تبریز کې د تذکرات دیانتی مذهبي مجله خپره کړه او د رضا خانی ضد مبارزو په دلیل په میاشتو میاشتو پټ ژوند کاوه. هغه له 1311 لمریز کال د خپل ژوند تر پایه پورې په مشهد کې استوګن و. زتمن اوریدونکو روغ جوړ او خوشاله اوسئ عزیزانو. د خبرونه په دې شیبه کې د مونږ او کورونا لا یو بل پروګرام سره زه فاطمی او رخبل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
پګوردون کو د ټوریزم د حوزې کرونا چې د روزګار و دیو پرختیا یو محرک بدل کیږي په کورونی شرایطو کې عملا بند شوی دی. د نړۍ هنري کلتوري مرکزونه او لرغون کوټونه تړل شوی دی او د نورو انسانانو د تمدن او د کلتور د پیژندلو د زیاتېدا په هدف سره تقریبا ټول حضوري ارتباطات ځنډول شوي دي، خو دلته هم مجازي فضا یعنی انټرنیټ خپلې وړتیاوې نندارې ته وړاندې کړې دي. ټوریزم له نړیوالو جنګونو وروسته د نړۍ د اقتصاد یو پراختیایي برخه بلل کیږي. په نړیواله سویه ټوریزم څلور ځای او یا په بله وینا د خدماتو او د شیانو د صادراتو د مهمو صنایعو ترمیان دوهم ځای لري. په وروستیو میاشتو کې د کورونا په خپرېدا سره د ټوریزم په مرکزونو کې د مسافرانو د شتون په لړ کې مشکلات او خنډونه رامنځته شول او په درسته نړۍ کې د مسافرتي خدماتو، ترانسپورت، تفریح، خواړو، څښاک، استوګنی او په شمول د ټوریزم خدمات بند شول. د کورونا په ظهور د سفر په حوزې کې د بیلابیلو محدودیتونو په مالیدا سره په دغه صنعت کې څه د پاسه 15 میلیونه کرونا په خطر کې پریوتل او د موجودو تحقیقاتو پر اساس د کورونا ویرو د ټوریزم صنعت 2.1 ټریلیون ډالر تاوان رسولی دی. د نړیوال پراختیا او تجارت سازمان د مرکز خبرداری ورکړی چې دغه تاوان حتی 2.2 ټریلیون ډالرو ته هم رسیدلی شي. هغه هیوادونه چې د هیواد ناخالص تولید زیاته برخه یې ټوریزم سره تړلې ده په دې منځ کې ډیر تاواني شوي دي، چې پکې مکسیکو، اسپانیا، ایټالیا، آسترالیا ته اشاره کولی شو. د جرمنی، برتانیا، فرانسې، برازیل، جاپان، کاناډا، روسیې او جنوبی کوریا هم له دغه صنعت سره اړوندوالی لرلی او د کورونا د محدودیتونو له کبله پکې هر یو تاوان کړی دی.
قدرمنو اوریدونکو، اوس په داسې شرایطو کې چې د نړۍ یوه برخه خلک واکسین شول، ځینې هیوادونه په هڅه کې دي د ټوریزم برخې ته نوی ژوند ور وبخشي. د برتانیا، نیوزیلند، استرالیا، استونی او لیتوانی په شان هیوادونو کې د کم شمیر هیوادونو په وړاندې د خپلو نړیوالو سفرونو محدودیتونه ختم کړي او له هغو هیوادونو مسافران منی. په عین حال کې د کورونا وایروس کړکېچ سبب شوی چې د دنیا خلک له مسافرت سره کمه دلچسپي ودرلی شي او خپل سلامتیا له خطر سره مخامخ نه کړي. په همدې دلیل د ټوریزم په صنعت کې تاواني هیوادونو د ټوریستانو د جلبولو لپاره یو ډول اقدامات په نظر کې نیولی دي چې پکې ځینو ته اشاره کوو. ازبکستان بهرنیو ټوریستانو ته دا ډاډ ورکړی چې که په دغه هیواد کې په کورونا اخته شي نو د هغو د درملنې لپاره به 3000 ډالر ورکړي. دغه لګښت له ناروغ د طبي څارنو او خپل هیواد ته د مسافر له ورستنولو سره د مرستې په زمینه کې کیږي. د ایټالیا په جنوب کې سیسیل ټاپو هم اعلان کړی چې ایټالیا ته د الوت نیم لګښت او د مسافرانو لپاره په هوټل کې د استوګنۍ د دریمه برخه ورکوي. دغه خار همداراز د لرغوني ځایونو او لرغون کوټونو د کتنې لپاره وړیا ټیکټونه ورکوي. جاپان هم په سفر لاړ شي. کمپاین په پرانستلو سره یوازې داخلي سفرونه تشویقوي. دولت په دغه کمپاین کې د خلکو د داخلي لګښتونو 50% ورکوي. په دغو لګښتونو کې د ظرف ځای کېده، استوګنې ده او د ټوریستي جاذبو د لیدلو او خرید ته اشاره کولی شو. د قبرس مدیترانه هیواد هم په دغه هیوادونو کې چې د ټوریزم د احیا لپاره اعلان کړي چې د ټوریستان د خوړو، استوګنې ده او طبي لګښتونه ورکوي. خو له مسافرانو هیواد ته له ورداخلېدا مخکې د کورونا ټیسټ اخیستل کیږي. همداراز قبرس د هغو مسافرانو لپاره چې په چوټیانو کې په کورونا اخته شي یو سل بستریز روغتون په نظر کې نیولی او هغو وړیا درملنه کوي. Thank you.
عزتمن اردن کو په ایران اسلامی جمهوریت کې د سفر حساسیتونه مادتونه همغراس ټینګ دي او د ټوریزم صنعت له کورونا سره د مقابلې د ملي کمیټې د فیصلو په تمه دی. راپورونه وایي چې د ایران د ټوریزم صنعت د کورونا تر سخت اغیز لاندې ورغلی او په میلیونونو ډالره تاوان یې کړی دی او داسې ښکاري چې لا دې زیات تاوانونه زغم نه لري او د دغه صنعت فعالان اوس له کړکېچ د وتلو په وخت کې د سفر د پروګرامونو په برابرولو پسې دي. په هغو ټولو بدلونونو سره چې د ټولنو د ژوند په بېلابېلو اړخونو کې رامنځته شوي دي، په زیات احتمال د کورونا د رواني اجتماعي اقتصادي اغیزې د ټوریستانو د سفر خوندونه هم زیات بدل کړي دي او مسافران به لنډ، کم لګښت او په کمو کسانو سره سفرونه انتخاب کړي او په شخصي ګاډو کې به سفرونه وکړي او په روغتیایي دلایلو له ساده خوړو چې په خپله برابرولو کې ګډون لري استفاده وکړي. بے شکه له کورونا وروسته هدفمند او د لومړنیو تحقیقات او مطالعې پر اساس او د لارښوونکو په مشورې سره سفرونه ترسره کیږي. هغه کار چې مخکې کم و، له کورونا وروسته سفر سره مینهوال د سفر د مقصد انتخاب لپاره پر ټوریزم جاذبې سربیره د کورونا د وضعیت، روغتیایي مسایلو او نورو ډیرو موضوعګانو په اړه تحقیق وکړي او بیا به د خپلو سفرونو پروګرام جوړ کړي. د ټوریزم کارپیژاندي اټکل کوي ټوریستان یا خپلو استوګن ځایونو ته نږدې په لنډو سفرونو سره په طبیعت کې شتون پیدا کړي او که د څو ورځې لپاره د سفر نیت لري، کلی او د کلیوال ژوند سټایل تجربه کړي، ځکه چې احساس کوي روغتیا او سلامتیا په کلیوال چاپیریال کې د صنعتي او ګڼو ګڼو ځایونو زیات تضمین شوی دی. نو ځکه له کورونا وروسته پړاو کې د کلیوال ټوریزم غوښتونکي به زیات شي.
په هغه راپور کې چې د نړۍ د موضوع نړیوال شورا برابر او خپور کړ، تقریبا 1000 لرغون کوټونو او 1000 هیوادونو ماهرانو ځواب راغوند او تحلیل شوی دی. دغه راپور د کورونا د خبرېدا په ځواب کې د موضوع اقدامات او له دغه کړکېچ وروسته وړاندیزې طرحې سپړلې دي. دغه راپور د موضوع په مقاومت او همدار از کلتور ته د عمومي خلکو د لاسرسي د دوام لپاره د هلو ځلو په لړ کې ورپیش چیلنجونو ټینګار کړی دی. لکه څرنګه چې نیمو ځواب ورکوونکو ویلي، د هغه موضوع له کورونا مخکې هم په اجتماعي رسندویو کې شتون درلودلی او یا خپلې ټولګې له فعالیتونو بندولو مخکې په آنلاین بڼه له مخاطبانو سره شریکولی، خو ډیجیټالي ارتباطي فعالیتونه چې د دغې نظر غوښتنې په وسیله جاجول شوي، لږ تر لږه 15% موضوع لپاره زیات شوي او په اجتماعي رسندویو کې د هغو فعالیت هم زیات شوي دي. په دغه راپور کې جوته شوې ده چې د قرنطینه په ورځو کې د موضوع زیاتره متخصصان له لیرې کار کاوه، خو اندخنه د موضوع د متصدیانو د شغلي شرایطو په نسبت ده چې داسې ښکاري په هغو کې نسبتا پایدار ده. په عین حال کې 14.1% ځواب ورکوونکو ویلي چې په موقته توګه له کاره ویستل شوي او 22.6% هم تړونونه نه دي تمدید شوي. حتی د موضوع له نیمو زیاتو مدیرانو ویلي دي چې د رامنځته شوي بحران په دلیل مجبور دي د خپلو کارکوونکو د تنخواګانو ورکول وځنډوي.
قدرمن اردوونکو، د دغه راپور په پای کې کوم د میوزیمونو د نړیوالې ټولنې په استازیتوب له سیاست جوړونکو او فیصله کوونکو غوښتي دي چې د خپلو ماهرانو او د میوزیمونو سره د مرستې لپاره خپلې مرستې او کومکونه بیل کړي تر څو له دغه کړکېچ سالموزي او خپلو عمومي خدماتو مهم ماموریتونو ته دوام ورکړي. همدغه را د راپور په پای کې بیا ټینګار شوی دی، په دنیا کې د اقتصادي شرایطو بهتر کېدام او له کورونا وایروس وروسته د ټولنو د ښه کېدا بهیر اوږد او پیچلی دی او میوزیمونه به د ځایي کلتور په پراختیا کې د اصلي شخصیت په توګه او د خلکو د یادولو او کتنې لپاره د نه پرتلنې وړ ځایونو په توګه د اقتصاد په بیا رغونې کې مهم رول ولري. مهمه پوښتنه دا ده چې آیا په دغه پړاو کې د میوزیمونو کړچار په راتلونکي کې د هغوی د کار په څرنګوالي اغېز شیندي، او یا په راتلونکي کې د میوزیمونو جذابیت به په هماغه اندازه پاتې شي؟ وخت به دغو ټولو پوښتنو ته ځواب ووایي او موږ باید په تمه واوسو.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موژم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
ایران په تیره اونۍ کې
ډیر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنی عزیزانو. د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې ایران په تیره اونۍ یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. ایله د چتر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري.
عزتمن اوریدونکو، د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر سره کېدا ته ورځې پاتې دي. په راتلونکې جمعې ورځ، یعنی د غبرګولې د میاشتې په 28مه نېټه، د ایران خلک د رای صندوقونو ته ورځي چې خپل نظر وړ کاندید انتخاب کړي. د ایران د ولسمشرۍ انتخاباتو ته په پاتې ورځو کې د ټول ټاکنو او کاندیدان په خپلو تبلیغاتو سره کوشش کوي د ټولنې د اصلي مسایلو په برخه کې خپل پروګرامونه او لیتوګي بیان کړي. په همدې لړ کې په تیره اونۍ کې د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وو کاندیدانو ترمنځ دوه ټلویزیوني مناظرې ترسره شوې. د ایران د ټول ټاکنو د کاندیدانو ترمنځ د ټلویزیون دریمه او اخیری مناظره په تیره شنبې ورځ ترسره شوه. په دغو ټلویزیوني مناظرو کې د انتخاباتو کاندیدان د ټولنې د مشکلاتو د حل لارو چارو او د اقتصادي پروګرامونو په هکله خپل پروګرامونه او نظرونه او د راتلونکي ولسمشر او حکومت څخه د خلکو هیلې بیانوي. د ایران د اسلام انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای په خپلو وروستیو څرګندونو کې د انتخاباتو کاندیدان له داسې ژمنو چې د هغوی له ترسره کولو ډاډمن نه دي ډډه کولو ته وروبلل، او د انتخاباتو کاندیدانو ته په بیا بیا سپارښتنو سره د ټول ټاکنو کاندیدانې د قدرت د جنگ او لسپکاوي د ډکو چلندونو په ډګر باندې د ټول ټاکنو له بدلولو ډډه کولو ته وروبلل. او ویل په تیرو وختونو کې هم چې هر کله د انتخاباتو په مناظرو او پروګرامونو کې له دا ډول تخریبي راودو د تورونو له لګولو او له سیال کاندید څخه د خلکو د ویرولو لپاره استفاده وشوه، نو هیواد تاوان وکړ. هغه حضرت زیاته کړه په امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو کې انتخابات د قدرت د جنگ او لسپکاوي د ډکو چلندونو په ډګر بدلیږي چې دغه چاره عادي ګرځېدلې ده او د دغو هیوادونو د بشرمې سبب شوی هم ده.
هر انتخابات دوه رکنونه لري. لومړی رکن په انتخاباتو کې د خلکو ګډون دی چې هر انتخاباتو ته رواوالی وربخشي او هغه د هیواد په سیاسي برخلیک کې په یوه اخر شیندون کې بهیر بدلوي. خو د انتخاباتو دوهم رکن هغه کسان دي چې د یوه مهم مسؤلیت د منلو لپاره د کاندیدا په توګه ځان د رای ورکوونکو د انتخابات لپاره وړاندې کوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنهای په دې هکله د غبرګولي د میاشتې په 28مه نیټې په انتخاباتو کې د خلکو د کم ګډون په احتمال باندې ځینو اندېښنو ته په اشاره سره وویل: زه باور یم د خلکو ګډون له دغه نوم او هغه نوم سره چې هیڅ ارتباط نه لري، بلکې خلک په داسې کس پسې دي چې د هیواد د مشکلاتو د حل لپاره لوړ کارندوالی، قوي اراده او مدیریت ولري. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنهای د غرض زیاته کړه په تیرو 24 کلونو کې د دښمنانو د تبلیغاتو او پروپاګندو اجنډا دا و چې له انتخاباتو مخکې ویل خلک به په ټول ټاکنو کې ګډون ونه کړي، او په انتخاباتو کې د ایران د خلکو له ګډون کولو وروسته دښمنانو ویل انتخابات مهندسي شوي، یعنی ګوټې پکې وهل شوي، او د ولسمشر په توګه د انتخاب شوي سړي په باره کې هم دښمنان وایي چې هغه واک نه لري. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود خلکو ته په وینا کې وویل: انتخاب په یوه ورځ کې ترسره کیږي، خو اغیزې تر څو کلونو پورې پاتې کیږي.
وګور دنکو د خلکو رائے ته مراجعه کول په حقیقت کې په اسلامي ایران کې دولس کې یو ورایخت دی چې د ایران د اسلامي انقلاب له بلیتوبه څو میاشتې وروسته د 1909 میلادي کال د وری د میاشتې د 12مه نیټې د ټول پښتنې په ترسره کېدام او د اسلامي جمهوري نظام ته د ایران د ملت د رای په ورکولو سره محقق شو. د دغه بهیر دوام هر ځل د ایران په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون او لوړناک حماسه نندارې ته وړاندې کړې ده. د جمهوریت د فلسفې پر اساس د رای صندوقونو ته باید داسې ښکارندې په توګه چې له هغو د هیواد د چارو د اداره کولو لپاره یوه سړی رامنځته کېږي کتنه ونه کړو. د رای صندوقونه د ټولنې د وګړو ترمنځ د اعتماد او د ټولنیزې پانګې د تضمین او د ټولنې د ملي امنیت او د ګټو د تامینولو د بیلګې په شان دي. له دې قبله دي چې د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهای د رایو په صندوقونو کې د خلکو د پراخ شتون په ضرورت باندې ټینګار سره ډاګینه کړه. د جمعې ورځ چې هر سړی رای اچوي د انتخاباتو اصلي ګټونکی د ایران ملت او اسلامي جمهوري نظام دی.
قدرمنو اوریدونکو، په ویانا کې تیره په نړیوالو ادارو کې د ایران دایمي استازي او سفیر کاظم غریب آبادی تیرونی د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د واکمن شورا په غونډه کې د اټومي تړون د اجرا د حقیقت د معلومونې په اکله د دغه اژانس د مشر رافایل ګروسی د راپور په اکله د ایران د اسلامي جمهوریت دریځونه بیان کړل. د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر رافایل ګروسی په تیر دوشنبه ورځ او د واکمن شورا د غونډې د پیلېدا په لومړۍ ورځ د هغه څه په اکړه چې په ایران کې په ځینو سیمو کې نه اعلان شوي اټومي فعالیتونه یې وبلل یو شمیر ادعاګانې مطرح کړې. د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د مشر رافایل ګروسی نوی راپور له ایران سره د ملګرتیا په وړاندې د دغه اژانس د سکرټریټ د یوه اړخیز چاره او د ایران او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس ترمنځ د تعامل او د ملګرتیا په سویه باندې د سترګو د پټولو خودنه کوي. په ویانا کې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د واکمن شورا په غونډه کې د ایران استازي کاظم غریب آبادی له اټومي تړون په وتلو کې د امریکا د نه توجه وړ او یو اړخیزه فیصله په یادولو او په تیرو دریو کلونو کې د ایران پر ضد د واشنگټن زیات دباو در راوستلو د سیاست ماتې خوړلو ته په اشاره سره ډاګینه کړه. له اټومي تړون څخه د ایران په ګټه پورته کولو کې د امریکا کار ړنګونه سبب شوه دغه تړون بې اغېز شي او هیڅ ګټه ونه لري. کاظم غریب آبادی له اټومي انرژي نړیوال آژانس سره د ایران ملګرتیاو ته په اشاره سره او په دې خبرې سره چې تهران په کوټلي ډول د اټومي تړون د ګډ کمیسیون خبرې اترې تعقیبوي وویل تر اوسه د ایران پر ضد د ظالمانه بایکاټونو د لغوه کېدا په اغله د خپلو ژمنو د اجرا نړیوالو حقوقو ته د احترام او له زور ویونکو او یو اړخیزه اقداماتو په استفادې کې د خپلې نشې او خوی د پرېښودلو لپاره د امریکا د حکومت هیڅ اراده نه ده لیدل شوي. د ایران اسلامي جمهوریت تل ټینګار کړی هغه وخت به په اټومي تړون کې خپلو ژمنو ته ورستون شي چې امریکا د تهران پر ضد ټول بندیزونه په عمل کې لغوه کړي او ایران د واشنگټن د دغو بایکاټونو د لغوه کېدا حقیقت معلوم کړي.
خوګوردونکو د ایران د باندنیو چارو د وزیر د سیاسي چارو مرستیال سید عباس عراقچی په تیرې چهارشنبې ورځ د اسلامي شورا د خارجي سیاست او د ملي امنیت د کمیسیون په غونډه کې په وینا کې د څلور جمعوي ډلې له هیوادونو سره د ایران د اټومي خبرو اترو د نوي پړاو پیلېدا ته په اشاره سره هیله وکړه دغه خبرې خو نتیجو ته ورسیږي. د ایران او د څلور جمعوي ډلې د خبرو اترو پنځم پړاو تیره اونۍ د اټومي تړون د ګډ کمیسیون د غونډې په ترڅ سرګیدا سره پای ته ورسېده. د اټومي خبرو اترو شپږم پړاو هم په تیرې شنبې ورځې پیل شو. دا په داسې حال کې دی چې اټومي تړون ته د دواړو لورو د بیرته ستنېدا د څرنګوالي په ارتباط د اصلي موضوعګانو په هکله د نظرونو اختلاف اوس هم شته.
عزتمن اوریدونکو، د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو استازی جان آرنو تیره اونۍ د یوه پلاوي په مشرۍ ایران ته راغی او د افغانستان د بدلونونو په هکله یې د ایران له باندنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره د نظر تبادله وکړه. جواد ظریف په دغه کتنې کې د افغانستان په تیره بیا په دغه هیواد کې د سولې او د امنیت او دغه راز د افغانستان د خلکو تر مدیریت لاندې د سولې د بهیر په هکله د ایران د اسلامي جمهوریت د نظرونو په بیانولو سره په تیرو کلونو په تیره بیا د افغانستان د خلکو د اساسي قانون او د اساسي حقوقو په زمينه کې د افغانستان د خلکو د بریا او د ساتلو او لبین الافغاني خبرو اترو د ایران په ملاتړ ټینګار وکړ. د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو استازي جان آرنو د غرض د افغانستان په چارو کې د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان فرد سره په کتنې کې په افغانستان کې د امنیت او د سولې لټینګولو سره په مرسته کولو کې د ګاونډیانو د رول اهمیت ته په اشاره سره ډاګینه کړه. د افغانستان مشکل د ډله ییزو اقداماتو له لارې د حل وړ دی او زما د هڅو چورلیز د دغه ډله ییزې ملګرتیا لپاره د لارې موندل دي. د افغانستان په چارو کې د ایران د خارجه وزیر ځانګړي استازي ابراهیم طاهریان فرد د غرض د افغانستان له خارجه وزیر حنیف اتمر سره په ټلیفوني تماس کې تهران ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي جان آرنو د سفر د نتیجو او د دوه اړخیز اړیکو په اکله خبرې وکړې. طاهریان فرد د افغانستان د روغ جوړې د لوړې شورا له مشر ډاکټر عبدالله عبدالله سره په ټلیفوني خبرو اترو کې هم د دغه هیواد د بدلونونو په اکله د نظر تبادله وکړه او سولې ته د لاسرسي د چټکولو لپاره د هیواد د بیلابیلو لورو ترمنځ د ډیر تعامل پر ضرورت ټینګار وکړ. د ایران اسلامي جمهوریت په افغانستان کې سوله او امنیت، په ایران کې امنیت او سولې ته ورته ګڼي. د دغې لیتوګې پر اساس د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکي د افغانستان د خلکو په لارښوونې او مالکیت سره د سولې د بهیر ملاتړ کوي او ایران د بین الافغاني خبرو اترو د پرمخ بیولو او د خبرو اترو لپاره د اسانتیا د برابرولو په زمینه کې د ملګرتیا لپاره د تهران چمتووالی اعلان کړی دی. د افغانستان چارواکو هم تل په خپل هیواد کې د سولې له بهیر څخه د ایران د ملاتړونو د دوام غوښتنه کړې ده.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو ایران په 13 اونۍ کې پروګرام په همدې ځای پای ته ورسېدل. تاسو اجازه غواړو.
شاد او آباد اوسئ.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو هیله ده چې په دغه خبرونه کې ټول راغون شي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.